سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا مخام شپږ بجې شوې تاسو مخ راک د ازادې رادیو نوري اوس د ازادې رادیو خبرونه څلروش ساته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو چپونو نس یو شاو 15 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ چپا 12 شپږ نیوز مخ راک اوریدل شي د خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت د نوري زل لپاره د شمال او جنوب د یو لسولایتونو په طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو جذبولو ته اجازه ورکړه. مختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن د دې پریکړې خبر ورکړی دی. د خبر لمخې په کاپیسا، پروان، پنچیر، بدخشان، میدان وردګو، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، خوست او بامیانو کې د انجونو د خونځیو د 12 ټولګیو فارغینی په طبي انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کولای شي. خبر زیاتوي چې د طالبان د حکومت د امیر روغتیا وزارت د ولایتونو د امیر روغتیا ریاستونو ته لارښوونه کړې شوې د 12 ټولګیو فارغانی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې جذب کړي. اژانس د هیواد د لوړو زده کړو په نورو موضوع کې د انجونو فارغانو د جذب په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د انجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړي او د 2023 کال په ډسمبر میاشت کې پانتون ته د انجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. د انجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکول هغه غوښتنه ده چې په تیرو څه باندې دونیو کلونو کې بیا بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو څخه کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي افغانستان د امنیت د ټینګښت د فساد د کمولو پر کوکنارو د بندیزونو په برخه کې ښه پرمختګ کړی خو په خبرې ډیر نور کارونه پاتې دي چې باید وکړي. انټونی ګوتریش چې د یکشنبه په ورځ او پرون په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و نن پر خپل اکسپاند لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د خبرې یقیني کړي چې د ټول افغانانو حقوق او اړتیاوي پر افغانستان د واکمنو طالبانو د نمبرتوبونو اصلي محور وي. خغلی ګوتریش زیاتوي چې ډیر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم، روغتیا، امکانات او کار ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا ونه کوي چې کال به هم د افغانستان لنیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په داسې حال کې چې د هیواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3% بس پنه اعلان شوی. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو مخکې هم په افغانستان کې د بشري مرستو د پروژو لپاره نړیوالو مرستندویانو څخه د بس پنه غوښتنه کړې وه. د اسلامي همکارۍ او سازمان IOC وايي د دې ټولنې په راتلونکو دوه غونډو کې به د افغانستان په اړه خبري وکړي. IOC په بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځنګړي استازي علي طارق بخیت له قول لیکي چې په ګامبیا کې د اسلامي همکارۍ او سازمان پر روانه سرمشريزه او په کامرون کې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو د شورا په غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه د خبرو د اجنډا په نوملیتوبونه کوي. په بیان کې راغلي چې خغلې طارق په دوحه کې د افغانستان په اړه په جوړ شوې غونډه کې د افغانستان څخه د IOC پر ملاتړ او حکومت طالبانو سره د ډیالوګ پر دوام هم ټینګار کړی و. په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په کوربتوب د ورځنۍ غونډه اکشن به پر سپایل او پرون پایته ورسیده. د عربي هیوادونو د هغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د رای او د خصوله پر وړاندې کیږي چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي. که څنګه د هیوادونو په هیګي شو د دوی پریکړه لیک په متحده ایالاتو له خوا ویټو شي خوای هیلمندې شو د دوی طرحه به د غزه په ترنګ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ملاتړ وخی. امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رای ورکولو وخت نن د افغانستان په وخت د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد ویلی چې د بایدن حکومت په عربي هیوادونو په ملاتړ د افریقا لیک ویټو کړی ځکه د دې په وینا خای په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د متحده ایالاتونو هڅې زیانمنې کړې. واشنگټن هڅه کوي د غزې د جګړې ښکېل لوري لک تر لګه د شپږونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقه وکړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبري مجله کې را سره د مطالبه اوریدل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربه توپ د افغانستان په اړه د غونډې له پایته رسیدو وروسته یو ځل بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې طالبان دی د افغانو نجونو د زده کړو حق بیره تور کړی. په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. هم درنګ د دوهې ناستې په اړه باندې چې د دې ناستې وروسته کومو کارپوهانو نیوکه کړي په دې اړه هم درته جزئیات لرو.
د افغانستان خلک په دې مورد کې ملي محور هغه ناستي ولاړ چې په دې مورد کې درلودلې متاسفانه هغه توقعات نه دي برآورده کړي.
چولې د کارپوهانو له نظره دغه غونډه بریالۍ نه وه. په دې اړه وروسته درته جزئیات لرو. همدارنګه له دې غونډې وروسته اوس د اسلامي همکارۍ سازمان ویلي شوی دوی به د افغانستان په اړه ناستې جوړوي. نو چې په دې ناستې کې به په څه خبرې کیږي په دې هم درته وروسته جزئیات لرو. نورستان ته هم ورځو چې هلته له وروختون وروسته څه وضعیت دی.
مرم بکی دي زنانم بکی دي سړیم بکی دي مختلف قسمه خره دي.
د چې دغه مړو کې د ماشومان او خزو سربیره نور څومره جسدونه راوستل شوی په دې اړه وړاندې درته له نورستان وروستي جزئیات لرو. د غزې جګړې ته هم ورځو. نور مطالبه مشتملتیا مغواړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې موز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانې یو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د نجونو خوځو پستکلو او کار لګول شوی ظالمانه محدودیتونه باید لغوه شي. انټونی ګوترش د سه‌شنبه په سهار د دوه له غونډې یو ورځ وروسته په خپل ایکسپانه ولیکل افغان نجونی باید وکولای شي چې په بشپړه ماده توګه د ژوند په ټولو برخو کې ونډه واخلي. تفصیل امید زهیر مل لورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش وایي په افغانستان کې د نجونو خوځو په زده کړو او کار باید لګول شوی ظالمانه محدودیتونه لمنځه یوړل شي. خغلی ګوترش د افغانستان په اړه د دوه لناس یو ورځ وروسته په خپل ایکسپانډر لیکلي افغان جونیو خوځو باید وکول شي چې د ژوند په ټولو چارو کې په بشپړ او مانادار توګه په ټولګي کې له چوکۍ تر هغه میزه چې پریکړه کوونکی وي ګډون وکړي. د طالبان حکومت کڅام چې لښپګم ټول کې پورته تر په هنتونه د نجونو په زده کړو بندیز لګولې او د دولتي ادارو په ګډونې په ټولو غیر دولتي ادارو کې لکار کول هم نه کړی. خو له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې خصوصي حقونه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي چې د یکشن بیا دوشن به پرز د افغانستان په اړه په دوه کې دی غونډه کوربه هم وو په خپل ایکسپانډر هم لیکلی چې افغانستان د امنیت د ټینګښت د فساد د کمولو او پر کوکنارو د بندیز په برخو کې خبر مختک کړي. خوای ډیر نور کارونه پاتې دي چې باید وې کړی. هغه زیاته کړي نړیواله ټولنه باید خپل حادثو ته دوام ورکړي. څو دا خبره یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او ورتیاوي پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې او ښځې د طالبانو د رژیم پر وړاندې پر دوی د محدودیتونو او بندیزونو د مخنیوي له امله د عملی اقداماتو په نه کولو د نیوکې تر څنګ وایي اړینه ده چې د دې ستونزو د حل لپاره عملي کار وشي. د پروان اوسیدونکو کوبرا ازادي راډیو ته وویل
از هر طریق کې مشه یا
له هر لاري چې کیږي هغه د فشار وی او کده تحریماتو د وزکیدلو لاري باید جدي اقدام وشي او سموک د افغان خصوصتونځو ته په یو ډول رسیدګي وشي.
رسیدګي صورت بګیره.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل نننې څرګندونو کې په افغانستان کې بي وزلي ته هم اشاره کړې او جاتوي ډیر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړتیا او تعلیم روغتیا امکانات او کار ته لاسرسی نه لري. انټونی ګوتریش یادونه کوي چې څو کال به هم د افغانستان لنیمای زیات وګړي بشری مرستو ته اړوي. په داسې حال کې چې د هیواد ته د مرستو پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3% بسپنه اعلان شوی. ورته وخت کې په کابل کې یو بې سرپرست مېرمن زهرا وایي بیړنۍ یو بشری مرستو ته اړتیا لري.
خدای شاهد دی چې هیڅ نه لرو. هم دا اوس د سون او خوراکي توکي نه لرو. مقصد یو ډول ژوند کوو. مرسته ترتیا لرو. میړه می ناروغ دی او کار او روزګار مو ډیر خراب دی.
د پداسه حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاپ خپل ورسی راپور کې ویلي په 2020 کال کې د افغانستان لنیمای زیات وګړي یعنی 20 میلیونه نفوس بشری مرستو ته اړوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سم د افغانستان په ختیس کې نورستان ته ورزو. په نورستان کې د بارانه او اوري زیات وروخت لامل خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو وختو سربیره حل ته د ساده آباد او پرون لري هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی دی. همدا شیبه زموږ د افغانستان د ختیس خبريال روحلان وری را سره د شیډول لارې وصل دی. وری سپ تاسو ستړي مشه په خیر راغلي چې د دغه وروختونو په اړه باندې چې څومره کسانو ته پکې ځاني او مالی سیان اوخته دی او دا چې د غلارې پرانیستل شوی اوس کنه کرستی جزئیات راکړي.
مننه تاسو هم ستړي مشه ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په نورستان کې چارواکي وی دوه شپې وړاندې چې د نورګرام ولسوالۍ تیم درې په نکره کلی کې د زیاتې واورې او باران ورخت لامل لغړتي ګرا خویدلې وي. په کې لشل زیات کورونه تیګو لاندې شوی وو او ډیر شوتنو ته پکې مرګ جوړ وخت و. په نورستان کې د افغاني سری میشتې ټولنې رئیس مولوی نور احمد حیدرزی څو شیبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې لتیګوې تر اوسه شپاړس مړی او څلور ټپیان راوستلې دي. هغه وړاندې وویل
مال خپل ټیم نه معلومات وکړو نو غوچرا کته کېدل د شپاره سپورې مړی را شیو کنه تمارم بکی دي زنانم بکی دي سړیم بکی دي مختلف قسمه خري دي سم مړی پاتې دي کار پر روان دي برمی دي مطلب دا غټي ماته یو او زمونږ رئیس زون چې دې زمو خلا را بندو د نورستان د نمائندګۍ لینو شو په مرکز مرکز خبر ک زمونږ زون رئیس هم تل لغمان رئیس هم تل سړی مشت نو مشران سره خبره شریکه کړل ان شاء الله امکان لري یو څه تصمیم ونیسي.
دا سی ویل کیږي چې کوم کورونا روخ پاتې دي هغه هم خلکو لویری خالی کړي او د دې سیمو کې د خپلوانو دوستانو کورون ته کډوال شوی دي. چارواکي وای په کاندې شول سوالې کې هم د واورې خویدو پیخه کې یو تن مرشوي او دوه تن ټپین شوی دي. په دواړو پیخو کې یو شمیر چاربي هم لمنځه تللې دي. د واورو زیات اورښت او د برف کوچونو راتلو لویری دا سداباد او پارون ترنند لار هم تړل شوی و چې څو شیبي وړاندې د یاد ولایت د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته د پرانیستلو خبر ورکړ. تاسو ته معلومه ده چې د نورستان زیات کلی او کورونه د غرونو په لوړو ځایونو او ورخونو کې آباد دي چې د بارانونو واورو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو سره مخ کیږي.
ډېره زیاته مننه کوربدان زموږ د ختیز د افغانستان د ختیس خبریال روحلان وریو چې په نورستان کې د ورستۍ ورختونو هم درنګ ده چې د لارې د ترافیک پر مخ تړل شوی وي چې اوس بیرته خلاص شوی دی. ورستۍ جزئیات راکړه کور و د افغانستان کې پاتې کیږو. د اسلامي همکاري او سازمان په خپل راتلونکي سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بحث کوي. د خبره د افغانستان لپاره د دې سازمان ځنګړی استازي پرون په دوحه کې د غونډې ګډونوالو ته کړی ده. ورزو امید زهیر ملته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی وای په پلان کې د چپګامبیا کې د دې سازمان پراتونکو سرمشریزه او په کامیرون کې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په شورا کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې وشي. د سازمان د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري سازمان د سرمنشي ځنګړي اساسي طارق علي بخیت له قولای او اعلامیه کې لیکلي چې هغه پروند دوه غونډې ګډونوالو ته ویلي د افغانستان وضعیت د دې سازمان پراتونکو کاري لمړی توبونه کړي. اعلامیه کې زیاته شوې خغلی بخیت پروند دوه غونډې پر مهال د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په ژمنتیا د ټینګار ترڅنګ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورستی پریکړه لیک په عملی کې دو او په افغانستان واکمنو چارواکو سره درغند خبرو ملاتړ کړي. د وړاندې د افغانستان پاره د اسلامي همکاري سازمان بیړنۍ غونډه د تیر کال په جنوري کې د سعودي عربستان په غوښتنه شوې و. هغه مهال په غونډه کې په افغانستان کې بشري وضعیت د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز په څیر مسایل د ګډون کوونکو لخوا وڅېړل شول او د طالبانو د پریکړې د شریعت خلاف بلل وي. خو طالبانو بیا دا مسایل د افغانستان کورنی موضوعات بلل وي. د غونډې وروسته د اسلامي همکاري سازمان پلاوی څو ځله افغانستان ته راغلل او له طالبانو یې پنځونو خوځو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه، خو تر نن نه دا غوښتنې نه دي منل شوې. تر څنګ د طالبانو مشر مولا حبت الله د اسلامي همکاري سازمان له پلاوی سره لیدنه هم رد کړې وه. د اسلامي همکاري سازمان داسې مال د افغانستان وضعیت ته د خپل راتلونکي غونډو د اجنډا او په سر کې ځای ورکوي چې پرون په دوحه کې د دې هېواد په اړه دوه ورځنۍ غونډه هم پای ته ورسېده. خو یو شمېر افغانان بیا وایي نور د خبرو پر ځای د عملي ګامونو پورته کېدو او یوې حل لارې ته د رسېدو په تمه دي. د کندهار اوسیدونکو پروانه
دا غوښتنه ده چې هغه د خوندو او مکتبونو ورته خلاصې پونتونونو ورته خلاصې او د خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. ته هم کوم شکنجه او کوم ظلم کوم په خلکو باندې تیری چې اوس مهال روان دي د دغه مکارو مخنیوي او کوم خلک چې کوي دا خلک مشخصول او غوته جزا ورکول. البته
د افغانستان د معترض خوځو د غرزنګ یوې غړي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د خپل نوم د نخو د پښار پویلی
لنړیوالې ټولنې زموږ وختنه ده چې د 10 میلیونه وګړو په برخلیک معاملې و نه کړی. د افغان خزو مشروع وختنه او د حقوقي ترازونو د ملاتړ وشي او د داخلي او نړیوالو مذاکراتو برخه دی وګرځي.
افغانستان داسې مال د نړیوال غونډو د اجنډا په سر کې ده چې د طالبان اوسنۍ رژیم بیا تر ډیره په دې غونډو کې مطرح شوی مسایل کورنی موضوعات بولي او تر څنګ تو وضعیت د بدلون لپاره د عملی ګامونو په نه پورته کولو هم تورن ده.
د افغانستان په اړه د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې پایلو د یو شمېر سیاسي ګوندونو د پخواني نظام د چارواکو او د مدني او د ښځو د حقونو د فعالانو خبرګونونه راپارولې دي. دا چې دوی څه ویلي ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان پاړه د دوه د دوه ورځنۍ ناستې له پای ته رسېدو سره هم مهاله چې د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړیو استازو په حضور کې جوړه شوې وه، یاده ناسته او پایلې د ځینو سیاسي ګوندونو د پخواني نظام د چارواکو او د ښځو او مدني فعالانو غبرګونونه راپارولې دي. د دوی په وینا د یادې ناستې پایلې د دوی هغه هیلې او تمې پوره نه کړې چې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون راوستل وو. له دې ډلې د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند په دې ناسته کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو نه بلنه یوه جدي تشه بللې او ویلي دي چې د هر اړخیزو خبرو اترو د رامنځته کېدو لپاره باید د ولسواکۍ استازي حضور ولري. دغه ګوند د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوحې په ونډه کې د مطرح شویو مسایلو هرکلی کړی، خو زیاته کړې ده چې پر طالبانو یو اړخیز تمرکز او د افغانستان په اړه پر راتلونکو ناستو کې د هغوی د شرایطو د منلو لپاره غیر واقعي انعطاف کولی شي. په افغانستان کې د روان ناورین د حل لپاره کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ته په جدي توګه زیان ورسوي. د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلی هم په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی چې بهرنۍ دولتي او نا دولتي ادارې نشي کولای د افغانستان اوسنۍ ناورین پای ته ورسوي، ځکه د ده په وینا دا د طالبانو حکومت دی چې افغانستان منزوي کړی او افغانان یرغمل نیولی دي. په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس او سیاسي فعال رحمت الله نبیل په خپل ایکس پاڼه کې دا غونډه د افغانستان د خلګو لپاره مهمه بللی، خو زیاته کړې ده چې په یاده غونډه کې د طالبانو ګډون او نه ګډون له ننګونو سره مخ شو. د نبیل په باور یادې غونډې ته طالبان بلل شوي وو او د هغوی ګډون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو ملاتړ و چې دا له نورو افغان سیاسي ډلو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کوي. خاغلی نبیل زیاته کړې چې طالبانو په دې غونډه کې په نه ګډون سره ستراتیژیک تیروتنه وکړه. طالبانو تر اوسه د دوحې د یادې ناستې د پایلو په اړه څه نه دي ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بل ځانګړي استاد تاکل د منلو وړ نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د دوحې د غونډې له پیل مخکې خبر ورکړ چې د دوی د شرطونو د نه منلو له امله په دې غونډه کې ګډون ګټور نه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش تیره ورځ ناوخته وویل چې په دې غونډه کې د یوه ټول ګډونه حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او انجونو د حقونو د ټینګېدو او نړۍ سره د یو سولهیز افغانستان یو ځای کېدو باندې هوکړه وشوه، خو یو شمیر سیاسي او د ښځو د حقونو فعالان ادا کوي چې د دوحې له غونډې د دوی هغه هیلې او تمې چې یې ترې درلودې نه دي ترلاسه شوې. د ښځو د حقونو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولی ادا کوي چې د غونډې مثبته نتیجه نه ده ورکړې.
تمام جهات های جنگ و یا
افغانستان که دننه دی جگری دی طول خواه و او یا هم دی طول مخالفین و استاز و دی طالبان و زد جبه و دی بشری حقون و فعالان و دی خزو دی حقون و فعالان و او اعتراض کون که گدون ندرلود، خبری اتری حقا وقت مثبت پایلی لرلیشی چه دی جگری طول ارخونه او یا هم دی سیاسی طولانیز و فرهنگی هدف طول مخالف ارخونه پیو بس کشتون ولری
در یک گفتمان حضور داشته باشن.
د یادې غونډې په اړه د ملي محور ګوند غړي صلاح الدین سعیدی آزادی راډیو ته وویل
د افغانستان خلک په دې مورد کې ملي محور هغه ناستې ولاړې چې په دې مورد کې درلودلې، متاسفانه هغه توقعات نه دي برآورده کړي، اما د یو صفري نقطې په توګه یې منلی شو. په مجموع کې استقبال کوو، اما دا چې لازم کار نه یې کړي اوسې نه دي کړي.
د دوه دوه ورځنۍ غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د شاوخوا 25 هیوادونو او د افغانستان لپاره سیمه سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د مدني ټولنو او افغان ښځو په استازي توپ سلور تنو برخه اخیستی وه. تر دې غونډې مخکې د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو، د ښځو د حقونو فعالانو او د افغانستان بیلابیلو برخو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، د ښځو بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د زده کړو او کار د حق او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې وکړي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ورته اشاره کړې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وسمه یو نړیواله موضوع راخلو. د اسرایل پوز په تیرو څلورشتو ساعتونو کې بیا د غزې په ترنګه کې پوزي عملیات وکړل شو. د فلسطیني چارواکو په وینا لسلو زیات کسان پکې وژل شوی دي. د حملې داسې مهال کې یو ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ته رای ورکړ چې په غزه کې د بشري اوربند غوښتنه کوي. عربي هیوادونو ویلي کسان پوهیږي د دوی طرح د امریکا له خوا ټوکیږي، خو وايي غواړي له فلسطینیانو څخه د نړیوالو ملاتړ وخی. تفصیل احمد تکلور.
د سمحل چې په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په غزا کې د اوربان لپاره د پریکړلیک طرحه ترای ورکړي. اسرائیل د غزې د ترنګ پر یو شمیر سیمو هوایی حمله وکړي. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس سخت دریځ ډلې اداره کوي نن وویل په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د اسرائیل په هوایی حمله او ځمکنیو عملیاتو کې ټول یو سلو درې تنه فلسطینیان وژل شوي. امریکا او اروپای ټولنه حماس د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسرائیل د حمله په داسې حال کې کوي چې نړیوال قدرتونه په غزا کې د روان بحران د ختمولو لپاره په هڅو کې پاتې راغلي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغې طرحې ته رای ورکړي چې متحدو ایالاتونو لا پخوا د هغې د ویټو کولو ژمنه کړې. دا طرحه چې په غزا کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي عربي هیوادونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. که څه هم عربي هیوادونه پوهیږي چې دا پریکړه لیک ویټو کیږي، خو وایي هیله مندي چې د دوی طرحه په غزا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ښکارندوی وکړي. امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رای ورکولو وخت نن د کابل د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس گرینفیلد ویلی دی چې امریکا به دا پریکړه لیک ویټو کړي، ځکه د هغې په وینا دا به په غزا کې د اوربند لپاره د واشنگتن په هڅو کې مداخله وي. امریکا غواړي د جګړې کې لوري د لږ تر لږه شپږو اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقه ته وهڅوي. بلخوا له هنګری پرته د اروپای ټولنې غړو پرون په غزا کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د لومړی ځل دی چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په غزا کې د جګړې په مسله کې نسبی ګډ دریس خپلوي. د اروپای ټولنې غړو پر اسرائیل غږ کړی چې د غزې پر جنوبی ښار رفح له برید څخه ډډه وکړي. په رفح کې نږدې 1.5 میلیون بې ځایه شوي فلسطینیان راټول شوی دي. ملګرو ملتونو په غزا کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د خوړو کمی ښایي د ماشومانو د مړینو شمیر چې مخنیوي ممکن کار دی زیات کړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په تیرو څو باندې څلورو میاشتو کې د اسرائیلو د بدرېغه حملو په پایله کې د غزې ډېره برخه ورانه شوی. 2.2 میلیون اوسیدونکي له قحطۍ سره لاس ګریوان دي او له څلورو درې برخه وګړي له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې وشمیر خلک په تیر بیا خزیدا کوي چې له دوی سره بې عدالتي شوی او پرته له کوم جرمه زندانی او شکنجه شوی دي. د طالبان حکومت بیا تل ادعا کوي چې په افغانستان کې عدالت حاکم دی. په دې اړه درته تفصیلي راپور لرو چې په دې سره زموږ خبري مجله پایتریسي کې د خبري مجله مهیروي.
د فبروري د شلمې په را رسیدو چې د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابر ده او اصلي موخه یې د بې عدالتۍ پر وړاندې د غږ پورته کول دي. یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي چې له خپلو بنسټیزو حقونو د بې برخې کېدو تر څنګ پرته له کوم جرم بندیانې او شکنجه کېږي. په کابل او تخار ولایتونو کې دوه تنې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوي او بیا خوشي شوي او نه یې غوښتل چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، دا وکړه چې د نیول کېدو پر مهال د طالبانو لخوا شکنجه شوي دي. هغوی ازادي راډیو ته وویل
سر مراد
غوی له مکسره ډیر بد چلند وکړ. دوی زو مکسرونه په بو کې د نه نکړل او موږ یې د ټوپک په قنداق لغتو او سکونه ووهلو او دوی یو بل ته د توپونو په چیر پاسونه ورکول او پر موږ یې خندل. چادرې یې زموږ له سرونو واخیستې او موږ یې له ویښتو ونیولو بیا یې په چپېړو ووهلو.
بعد از اینکه مرد داخله اتاق انداختن.
کله چې دوی زه په کوټه کې واچولم، سو د دقیقې وروسته راغلل. زما وهل یې پیل کړل. دوی زه په یو ډبل پایپ چې د دوری په سیړ وو ووهلم، او هر کله چې ما ژړل یا می چیغې وهلې، دوی به د مخ کې په پرتله په لوړ غږ خندل.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت محتسبینو د هغو ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په وینا اسلامي حجاب یې نه دی مراعت کړی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د بد حجابۍ په تور د مېرمنو او نجونو نیول کېدل تایید کړي او ویلي دي چې نیول شوې مېرمنې له څو ساعتونو وروسته د خپلو کورنیو په ضمانت خوشي شوي دي. د بشري حقونو د نورو نړیوالو سازمانونو تر څنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما هم د فبروري په 14مه په یوه راپور کې چې د افغان ښځو په اړه یې نظرونه څېړلي، په دې اړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي، له دې امله چې په کابل کې د بد حجابۍ په تور د یو شمېر ښځو او نجونو د ناقانونه نیول کېدو راپورونه خپاره شوي، مېرمنې په دې باور دي چې دې کار په عامه ځایونو کې د طالبانو له لورې د دوی ځورونه زیاته کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل دا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په پوهنتونونو کې له تحصیل او په ډېرو دولتي ادارو ټولو غیر دولتي دفترونو او سینګارتونونو کې له کار کولو منع شوي دي. دوی اجازه نه لري چې تفریحي پارکونو، جمنازیمونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي، او له محرم پرته د اوږد وطن سفر هم نشي کولی. هغه اعتراضونه چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د ښځو لخوا د زده کړې او کار د حق د غوښتلو په موخه پیل شوي وو، هم د طالبانو د حکومت لخوا له سختې ځپنې سره مخ شول. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو حکومت په جنسیتي تبعیض سره په ټولنه کې بې عدالتي رامنځته کړې ده. هدیه صاحبزاده چې د دغو فعالانو له ډلې د ازادي راډیو ته وویل،
مختل د افغان ښځو لپاره د عدالت او ټولنیزې برابرۍ غوښتونکي یو. نن وینو چې په اوسنۍ ټولنه کې د طالبانو د تاوتریخوالي له امله زیات شمېر ښځې قرباني کیږي. موږ غوښتل چې ښځې بیرته ازادي ترلاسه کړي او په ټولنه کې حضور ولري.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما 5 میاشتې وړاندې ویلي وه چې د 2022 کال له پیل څخه د 2023 کال تر نیمایي پورې د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو کسانو پر وړاندې د افغانستان په 9 ولایتونو کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې له 1600 څخه زیاتې قضیې ثبت شوي دي. خو د طالبانو حکومت یونما دغه راپور رد کړی و. په همدې حال کې د بشري حقونو یو فعال رحیم جامی وایي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دغه هېواد کې د بشري حقونو وضعیت پر یوه بشري ناورین بدل شوی او خلک له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
در کل هر کسی که سر بلند میکنه
په ټوله کې هر هغه څوک چې سر پورته کوي او د عدالت غوښتنې لپاره غږ پورته کوي، هغوی که ښځې وي، نجونې وي او که نارینه، شکنجه او ځپل کېږي او له بده مرغه په زندانونو کې اچول کېږي، چې اوس مهال په افغانستان کې ټول وګړي له خپلو ټولو حقونو بې
بهره هستن.
د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د نشتوالي د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو تر دې وړاندې څو ځله د طالبانو حکومتي چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې بشري حقونه او عدالت پلي کېږي. که څه هم د ټولنیز عدالت په اړه بېلابېل تعریفونه او نظرونه شته، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په یوه ټولنه کې ټولنیز عدالت د ټولو وګړو ترمنځ د انډول او برابرۍ معنا لري. هر څوک په ټولنه کې له شته اسانتیاوو برخمن وي، دولتي ادارو ته د خلکو لاسرسی او د یو شان حقوقو درلودل دي. د حقوقي چارو کارپوه عرش شهرپور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په کومه ټولنه کې چې زور زیاتی وي هلته ټولنیز عدالت نه رامنځته کېږي. د هغه په وینا په افغانستان کې کلونه وړاندې ټولنیز عدالت له منځه تللی او د بنسټیز کولو لپاره یې کوم عملي ګام نه دی پورته شوی.
همه این مسئله
کوم ټول تاریخي لارو ته په غور سره وګورو، له بده مرغه په افغانستان کې د ټولنیز عدالت لپاره زمينه لمنځه تلل. دا څه ښکاري چې د ټولو سیاسي او فکری جونیانونو چې په دې هواد کې په تیر وختونو کې واکمنۍ کړې او اوس مهال واکمن دي، د ټولنیز عدالت پر وړاندې د دښمنۍ او نه منلو لار غوره کړې ده.
انتخاب کردن
د یادونه وړ ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتره شاوخوا یو کال وړاندې په یو راپور کې غوښتنه کړې وه چې افغانستان باید د تبعیض، بې عدالتۍ او له مجازات څخه د معافیت د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې دغه او دې ته ورته غوښتنې له پامه غورځولې دي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو په 2001 کال کې د فبروري په 6مه د ټولنیز عدالت د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، چې موخه یې د بې وسلۍ او ټولنیز تبعیض له منځه وړل بلل شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته